افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. اوري چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپله ولکه ټینګه کړي. په نوې ډلې کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو مخکې دی چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی ته مهمو خبرونو سرټکه. په کندوز کې د تیرو 15 ورځو راهیسې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. افغان ولسمشر وایي تر دې وروسته به د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې سي او په نیپال کې د پولیسو او زلزله ځپلو خلکو ترمنځ نښتي شوی. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو را په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. د کندوز والی عمر صافی نن په دغه ولایت کې رسنیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 25 افغان سرتیر او 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. پر همدې حال د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د کندوز د محاصرې په اړه ډاډ ورکړ او د دغه شار د احتمالي سقوط اوازه رد کړې.
زه تاسو ته په ښکاره باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو. په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان در کوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې نن سهار یې هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلي کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات رامنځته کولو په هدف وي. دی وایي د دې لیدنې نتیجه د راتلونکي لیدل دي تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره وکتل. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسېږي. او د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د ښویېدو د وروستۍ پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د زیانمنو شویو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکترانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب وایي چې د دغه ولایت زیاتې سیمې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي. او سمسون نړیوال خبرونه. د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د بلوا ضد پولیسو او د وروستۍ زلزلې څخه د ژوندې پاتې شوو کسانو ترمنځ وروسته لاغه نشته وسو چې دغه خلک له سیمې څخه د وتلو په اړه ناهیلي سو. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې خلک چې له شاره وتلو ته انتظار و وروسته لاغه په قهر سو چې د پارلمان ودانۍ ته نږدې بسونه پر خپل وخت تمځای ته ونه رسیدل. د نیپال چارواکو د اپریل د 15 نیټې زلزلې له کبله د 5000 کسانو د مړینې خبره تایید کړې او هیله شوې چې تر خاورو او ړنګوسې ودانۍ ولاندې ژوندې پاتې شوو کسان عمومي او ویشغوري. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې سوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ تر لږه 8 پاکستاني کارګر مړه شوي دي. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویان وویل چې د دغو 8 پاکستانیانو مړي د ړنګې سوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوي دي. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزي ښار په قسیم پوهنتون کې وه. په دې پیښه کې یو بل کارګر مړ شوی دی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د سه شنبې په ورځ سوی او ګمان کېږي چې 45 نور کارګر هم له تر خاورو لاندې ایسار پاتوي. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لوېدو د علت په اړه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور سلطان نظربایف د 5 ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. 24 کلن نظربایف په استانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه او ویل چې د منځنۍ آسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي.
Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами.
Дайвай, мужба лахпалу стратегику мутахидину лака Русия, да чин джамхурият, да Америка мутахида айалату, Урупа и Толани, ау да ислами нарды сара, да арику пармахтията да вам варкру, ау ла наривалу и дару сарба па фаала тога кар вокру. Да манзани Асия да его махкаш хиват па тога ба Казахстан па симаки да амнията ва иктисади пармахтак да тулу тарху млатар вокри.
Экономическое развитие нашего региона.
Нурсултан Назарбаев, лено на саунати АМКЛ рейси да Казахстан волас мешардай. Но мы ули дагараз Карим Масимов да дагайват да садразам патога бяу гомара. А урустай хабар да че да Украин садразам Арсени Яценюк вай да урвожени джалу да хага дзангла ур кабу кадай че да Чернобил атоми тасисату тенижде бал савай ву. Па дагасиме ки па хуа да Чернобил атоми брешна корт фаалу. Да Украин садразам нан да кабине па гонда ки вил че да ур ламбе контрол сиви ау да ташашу андаза нормала да.
Я хотів би в першу чергу заспокоїти, ситуація під контролем до самої.
Дай вайзагварам харі вата дардваркарам, чи уазят тар контрол ланді дай аузмуж дабіранею халату ідара пар діра фаала тога каркавичі даур ламбе кабукли. Дрі алвата ки ява хеликоптар ауцу нор васайд зай парзай сиві дияв да памвардз вакуна чи да куранію чар вазарат касан хам пакші шамел ді да ур ламбо да газеду да махніві лапара гумарал сиві ді.
Правлені сили, в тому числі Міністерство внутрішніх справ.
Да, орлагідена пайвадасі зангле, кі савичі лахам, де нонаса ушпажаті АМКЛ да Чернобил, піші лакабала па радіоактив маваду какарада, а уладі сара па Україна у гаванді Біларускі, де ташашуату да дире довіра, рапорта савет за кабаду на вранги, шел кілометра у ранді воліді. Да хабару на пай.
Азади радіо Аврей. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپلول کټینګه کړي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان ولسمشر هند ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او له هند سره د خپل هیواد اړیکې نه ماتېدونکې وبللې.
A million ties across a millennium, or several millennium binders.
د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه راز د پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. افغان امنیتی چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتاً آرام شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستانه دې سیمې ته مخه کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډېر ځلې چارواکو راپورته کړې ده، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته یو ځل بیا پام اوښتی دی. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په د جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه او ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوی دی. د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت استازي هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ او د دغو ځواکونو سره به ملاتړ وکړي. مخکې دی چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د ویندویانو د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شئ. کندوز ته زور له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې آیا جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده؟
ملی اردو کوچی قوتونه هلته رسېږي دي چې دغه هغه سیمه چې د طالبانو کنټرول لاندې دي هغه یې د اور لاندې شخصه د کندوز والي محمد عمر صافي او نورو سیمو چارواکو هم هلته حضور درلود. د کندوز کې صافي ازادي راځي په وویل چې اوس مهال عملیات پر مخ روان دي، خو د کندوز د په سیمه کې پرمختګ نه ده کړی. عامه د کندوز پیمان صاحب ولسوالۍ کې دېرش یا هغه جوړي ملي مرکز چې 500 تنه سرتېر پکې اوسېدل د محاصرې په حالت کې وو، هغه له محاصرې نه راوتی ده او لاره د اکمالات به بحث زاکون پر مخلص شده.
افغان چارواک خو ویلی دی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې کافی امنیتي ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. آیا د دغو ځواکونو ځای پر ځای کېدو د جګړو بڼه بدله کړې ده او آیا خلک ډاډه دي چې دوی به وکولی شي افغان امنیتي ځواکونه وسلوال له ټولو سیمو وباسي؟
پاکستانی خپل خاطر د ویلا مجاهد دی وای چې زو پوهیږي چې دلته هیڅ خارچه هم نشته.
په کندوز کې په هغه سیمو کې چې جګړه روانه ده یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، پر ملکی وګړو ولسی وګړو دغه عملیاتو اغیز تاسو چې خلکو سره غږیدلی دي څه ډول دی؟ تاسو مخکې راپور ورکړ چې تقریبا 2000 کسان خپل کورونو بې ځایه شوي دي. آیا دغه بې ځایه شو سره مرسته شوي دي او آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟
پاستی خاطر اوس دی وایي چې ځکه خلک راوته دي او سیمې دي کار دي هغه مدکه اهدافو باندې د شیالته عامه دي.
اجمل آریان له تاسو نه مننه. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريالو چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله خبرولو. نن د کندوز والی محمد عمر صافي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له 15 ورځو راهیسې چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه پیل شوې ده، یو 125 وسلوال مخالفین وژل شوي او پلس هاو نور یې ټپي شوي دي. دغه راز د جګړې په اړه د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو او دغه راز د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت استازي هم په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي. صفي الله ستانګزي ته بغواک شو.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مخته بیایي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وایي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې له سې شنبې ورځې راهیسې 34 وسلوالو مخالفین وژل شوي چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي.
په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو، هوایی پوز هم زموږ په پوره توان سره تل په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کوم ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټرول ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپه له 3 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبرۍ لري. خود کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبري کوي.
یک رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود داره کې
په کندوز ولایت کې یو ښه قوي او سالم رهبری موجوده ده چې له شته ظرفیتونو څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له 100 کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوجان خپل عملیات دقیق او قرار مختبیایي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوجانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د ارتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. دغه ماموریت داړي کوم رسیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکارۍ هڅو ته دوام ورکوو. که چیرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوجانو په خاطر په مونږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوجان په خپل شتایم امکاناتو او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یوه لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبري، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته داعش له طالبانو خطرناک بالا او یو ځل بیا یې په سیمه کې د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر نوې ډیلی ته د سفر په ترڅ کې تیره ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم او دغه راز له جمهور رئیس سره وکتل او نن هم په دې شورا کې خپله وینا واوروله. د هند ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویویل چې هیواد به تل تر تله د افغانستان ملاتړ کوي. نور تفصیل به د اسمت سروان په راپور کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ په نوې ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته په وینا کې د هغو ستونزو او ګواښونو د یادولو ترڅنګ چې افغانستان ورسره مخامخ دی د فرصتونو یادونه وکړه. د ولسمشر غنی په وینا افغانستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د نړۍ د مسو او اوسپنې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې هیواد تر ټولو غوره امتیازو بالا ویل. افغانستان د یوې څلور لارې په شان دی چې د اطلسمی پیړۍ په څیر د نظریو، انسانانو او سوداګری مالونو د ترانزیت لاروي. د ولسمشر غنی په باور ټاکل شوی دی چې افغانستان په 25 کلونو کې د منځنۍ آسیا، جنوبي او ختیځې آسیا ترمنځ نښلوونکی شي. ښاغلی غنی وویل داسې وخت به راورسېږي چې تاسو به سهارنۍ په ډیلي کې، د غرمې ډوډۍ په پېښور کې او د شپې ډوډۍ په کابل کې خورئ. د وویل هیله لري دا خبرې یوه ورځ په حقیقت بدل شي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه افغانستان نن د خپلو ګاونډیانو په استازیتوب له تروریزم سره په جګړه کې دی. ښاغلی غنی په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش زیاتېدونکي تهدید ته په اشاره وویل چې داعش تر القاعده خطرناک دی. له بلې خوا تېره شپه د هند ولسمشر د افغانستان له ولسمشر سره وکتل. د هند ولسمشر پرناب مکرجي وویل چې هند له افغانستان سره د نږدې او ژورو اړیکو په لرلو ویاړي او افغانستان د هند لومړنی ستراتیژیک شریک دی. پرناب مکرجي د افغانستان ولسمشر ته په میلمستیا کې وویل هند د پیاوړي، سوکاله او خپلواک افغانستان په جوړولو کې د افغانستان د ولسمشر په هدف کې ځان شریک بولي. هند د هلو ځلو او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هرکلی کوي. د هند ولسمشر دا هم وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي. د هند ولسمشر یادونه وکړه چې د دغه هیواد او افغانستان همکاریو ته نه د پای نیټه شته او نه کوم مهالویشت. هند به د افغانستان د یوه دوست او ګاونډي په توګه تل له افغانانو سره ملګری وي. هند په دې ویاړي چې خپل ظرفیتونه او تجربې د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد په ودانولو او پرمختګ کې شریکوي. مکرجي وویل باید هڅې وشي څو د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي. د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د هند او افغانستان تجارتي راکړه ورکړه 6.3 میلیون ډالر وه. شاوخوا ولس هندي شرکتونو له 2003 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې ولس میلیون ډالر پانګونه کړې ده. د هند ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد ته د افغانستان د ولسمشر سفر به د دو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې همکاري لا زیاتې کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند نړیوالو چارو شورا ته یو ځل بیا د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې نن افغانستان او سیمې ته متوجه دي. او اشرف غنی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې داعش له طالبانو خطرناک دی. دغه راز د هند ولسمشر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدارې مرستې ډاډ ورکړ او د بدخشان د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان ولسمشر ته خپله غمرازي څرګنده کړه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره بیا وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې ده. په دې اړه به یو شیبه وروسته واورئ.
Adiós. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان ولایت له وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دا لړۍ دوام لري. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاهان ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله اغېزمنو کسانو ته 3 میلیون افغانۍ مرسته ځانګړې شوې او دغه شان د ډاکترانو یو ټیم هم د پیښې ځای ته استول شوی دی. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست ولی وایي چې د یاد ولایت ډېرې سیمې د طبیعي پیښو له خطر سره مخ دي او دا مهمه ده چې حکومت د نړیوالو مؤسسو په مرسته ورته پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره ښویېدنې له امله اغېزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلې چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلی سیاس وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک ته چمتو شوي دي، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد له لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپتر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره ښویېدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د غره ښویېدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغې پیښې وروسته په افغانستان کې د دننه او بهر د اغېزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغېزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلیږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغېزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هرې هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل سوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکي مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي اداري مسؤل دي چې له طبي پیښو څخه اغېزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمي تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغېزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتقالي عدالت د همغږي ډله وایي د 40 کلونو له تیرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او د ښکېلو کسانو د مجازاتولو ته پاملرنه نه ده شوې. دې ډلې نن په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر خپور کړي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات، په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نمونو خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنګي مجرمینو د مخته تګ مخنیوی کوي د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې غوښتنې دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په همدې ډول د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنګي جرمونو او بشري ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په
هیواد کې نام نه د دې لپاره ورځ تر بلې زیاتیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو لیست نه خپریږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کیږي.
عملکارهای مجاهدین
به دوم سور کودتا د هیواد د بربادۍ سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د راتګ سبب شو او دې کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنگي جرمونو راپور خپور کړي. ښاغلی احمدي وایي له دې سره چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د منازعې د ترسیم په نوم راپور چې د تیرو دریو لسیزو د بشري حقونو د سرغړونکو کړنې پکې مستند شوي جوړ کړی خو له خپرېدو څخه یې مخنیوی کیږي. ویل کیږي چې په دې راپور کې د یو شمېر چارواکو نومونه چې اوس هم په لوړو دولتي څوکیو ناست او په جنگي جرمونو تورن دي هم یاد شوي دي. له دې سره د انتقالي عدالت ډله وایي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنگي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د سور د اومې کودتا څخه د څلوېښتو د سور له اتمې څخه د شلو او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د څوارلسو کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. اومه غوښتل چې د دې راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کیږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخواني تنظیمي چارواکي وو تغییر راغلی او دې کار دوی هیله مند کړی دی.
متاسفانه چې خلکو غږ هم د تروس پورې داسې په هغه سطح چې باید جګ شي نه ده جګ شي. مخصوص یو ثبات نه وي په یو ټولنه کې د ډېرې مشکلې چې داسې مبارزې هم یو مثبتې پایې ته زر ته زر ورسي. او د دې کابینه چې فعلا نه شوې ده تقریبا د خلک راضي ده. هغه څه چې نقص د حقوق بشر چې موږ فکر کوو یعنی وجود نه لري دا یو امیدواري ده.
سال کې چې عام افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق ښکاره او د منازعې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کیږي چې ویل کیږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
مامورده چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر تر ژره خپور کړي. د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ډلې چې مرکز په امریکا کې دی په خپل نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي تیر کال داسې قوانین وضع شوي چې د ژورنالیستانو پر کارونو بندیزونه زیاتوي او دغه راز د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد هم په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
د ازادیو نړیوالې څارونکي ډلې فریډم هاوس چې له امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورټ کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خپره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوې ده. د لس په سر کې د اذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لس سیمې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورت د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ شدیدې حمله وکړه. تیر کال په اذربایجان کې د زندانی ژورنالیستانو شمیر 9 ته ورسید. د اذربایجان حکومت تیر کال د بیرونیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمېر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په اذربایجان کې تیر کال نیول شوي د ازادي اروپا ازادي راډیو د ازاري خبریالې خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوې. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زنداني شوه. رپورت همداراز په باکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د دفتر د تړل کېدو او د دې ادارې د یو شمېر خبریالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاته کیږي. دا اداره وایي په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه ویبپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولی شي. فریډم هاوس وای په اوکراین کې چې د روسیې له لوري د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لږ تر لږه 1500 تلویزیوني خپرونو چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګېدلی دی. فریډم هاوس وای د تاجکستان په لرې پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولی شي.
په همدې راپور سره د خبري مجلې هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس او زرغونه منګل دواړه ستډیو ته راغلي دي. مهرباني.